أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، حامد سیمه سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1443 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 14 او د 2023 میلادي کال د جولای 20 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمې ځو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران 14 حکومت د قدرت په قراره سره د منتقلې ده په باب ده. بیا هم د ایران او نړۍ ځینو نننیو مطبوعاتو ته یوه ازغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د رڼا هیلې نومې لړۍ نننۍ برخه هم دراورو. بیا هم د خداوند متعالی په بارګاه کې د مناجاتو یو په زړه پورې برخه هم اوریدلی شي چې زموږ د یو ساته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې پارس ټوډے ډاٹ آی آر سلیش پی ایس انټرنیټي اډریس هم درسره نوٹ کړی چې وروستي سیمیزو نړیوالو خبرونو تفسیرو او راپورونو هم خبر شي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرې ګلو موږ سره ووسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهم خبرونو سره ټکی، ایران په سیمه او نړۍ کې د سولې او امنیت لپاره هر ډول ملګرتیا ته تیار دی. طالب چرواکی وایي له افغانستانه د امریکایي وسلو د قاچاق ادعا دروغ ده. پاکستان دې د پلمو د لټولو په ځای خپل امنیت په خپله تامین کړي. او لنیوکی فلسطینی ټاټوبو د سیونستانو مهاجرت په اوڅار اتوګه زیات شوه دي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلې وی وړې شان د می ورستا په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر وویل ایران په سیمه کې د سولې او امنیت د دودولو او له فورو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د سملا ملګرو ملتو شانګای ملګرتیا موسسې په چوکاټ کې د همکارۍ لپاره تیار دی. مهر خبری اجانس راپور ورکړی په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید ایراوانی له ترهګرو ګواښونو سره په مقابلې کې د شانګای ملګرتیا موسسې د ګډو ګټو د خپلواکه هیوادونو د ډلیز امنیت او سولې په ساتنې کې له سیمیزو ارګانونو او موسسو سره د ملګرو ملتو د ملګرتیا په موضوع سره د امنیت شورا په غونډه کې وویل د افغانستان چیلنجونو ته په پام سره ایران باوري دی چې د دغو ارګانونو ترمنځ پیاوړې شوې ملګرتیا په افغانستان کې د ثبات او پیاوړتیا لپاره د پام وړ ظرفیتونه لري. ښاغلی روانی دغه راز وویل په لا پیچلي نړیوال چاپیریال کې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل په ملي سیمیزه او نړیوالو ساویو کې هم غږمل ځوابونو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتو او سیمیزو ارګانونو ترمنځ د ملګرتیا پیاوړتیا له بل هر وخت زیات اهمیت لري. په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر او دایمي استازي وویل د دغې موضوع په درک سره د ایران د اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې د ډلیز امنیت د تړون موسسې د شانګای موسس ملګرتیا موسسې او د ګډو ګټو د خپلواکه هیوادونو د موسسو رول لوبول له دغو موسسو او ارګانونو ترمنځ رغنده ملګرتیاوې ډېر ارزښتمن ګڼي او باوري دی له نړیوالو چیلنجونو او ګواښونو سره په مقابلې کې د څو اړخیز پلنې اهمیت ډېر او اوڅار دی. په افغانستان کې تاسو او شورا دستوري په سولیز ډول ترسره شوې دي. زموږ خبریاله کابل راپور راکوي د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان موتکی د محرم او شورا په سولیز ډول ترسره کېده یو ستره لاسته راوړنه بلل یو ویلي دي چې سکل د شورا دستوري په امنیت او سره ترسره شوي چې یو بساری اقدام دی. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی د محرم او عاشورا تر سره کېدل یو ستره لاسته راوړنه بللې او ویلې دي چې د سګنې عاشورا د مراسمو امنیت به ساری وو. ښاغلی متقی په کابل کې اوینا سره د خبرو پر مهال ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د پاڅون له وخت را پدې خو په افغانستان کې د سنی او شیعه ترمنځ کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې او په دې اړه د دښمنانو د دسیسو مخه نیول شوې ده. ښاغلی متقی دغه راز زیاته کړې سکال د ټول هیواد د عاشورا مراسم په بشپړ امنیت او ډاډمنه فضا کې ترسره شول چې ساری نه لري.
شما شاهد حال هستی کې ماه محرم و خصوصا عاشورا کې امسال بچی ترتیب تنظیم شده و تیر شده و چه عافیت بود چه امنیت بود. الحمدلله بی مثال است. از شروع وقتی که امارت اسلامی افغانستان با سرپرستی مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد قیام کرد، از او روز تا امروز تدابیری که گرفته شده، از حکمت که کار گرفته شده، برکت امو حکمت است، امو تدبیر است که الحمدلله در افغانستان مسئله شیعه و سنی بالا نشده.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست دا هم ویلی چې په تیرو شلو کلونو کې دښمنان د مذاهبو ترمنځ د اختلاف او نفاق په رامنځته کولو کې بریالي شوي نه دي. ښاغلی متقي وایي له تېر یوه کاله په دې خوا د هیواد دښمنانو د عاشورا په مراسمو د بریدونو لپاره پلانونه نیولي وو، خو امنیتي ځواکونو یې دا پلانونه شان کړل، چې دا د دې ښودنه کوي چې په افغانستان کې قومي او ژبني مسایل مطرح نه دي. نوموړي ویلي د داعشانو پلانونو په شانډولو سره امنیتي ځواکونو وښودله چې په افغانستان کې د اهل سنت او اهل تشیع ترمنځ توپیر نه کوي او ټولو ته یو شان پاملرنه کوي.
اطلاعات استخبارات امارت اسلامي افغانستان یې بود چې از یک سال به پیش تدابیری بود که از طرف داعش و دیگه دشمنان وطن و مردم و همکارانشان یې بود که چطور در ایام عاشورا خونریزی صورت بگیره، انفجارات شوه، خو الحمدلله تدابیری که گرفته شده بود مثالی هست، یک دستاورد خیلی بزرگ است.
د بارنوی چار وزیر زیاته کړی تیرو شلو کلونو کې زیاته هڅه وشوه چې په افغانستان کې د مذهبونو ترمنځ اختلاف رامنځته شي تر څو ترې سیاسي او اقتصادي ګټه پورته شي. مولوی امین خان متقی هم در از ویلي د داعش ډله افغانستان کې هیڅ ځواک نه لري او نړۍ غوښتل چې په سیمه کې د دې ډلې پټنځایونه له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د محرم لسمه په ټول هیواد کې په پوره امن او د امنیت په فضا کې ترسره شوه. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی د هندي رسندویو راپور او له افغانستانه د امریکایي وسلو د قاچاق په باب د ډونالډ ټرمپ د ادعا په غبرګون کې ټینګار کړی، دغه شان ادعاګانې تش دروغ دي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په لور څرګندونو کې وویل له افغانستانه د کشمیر سیمو ته د امریکایي وسلو د قاچاق په باب رسندوی راپورونه بې اساسه او دروغ دي. هغه زیاته کړې ده په افغانستان کې باقی پاتې ټولې امریکایي وسلې او پوځي تجهیزات د کابل د حکومت په مالکیت کې دي. مجاهد صاحب همدارس په افغانستان کې د باقی پاتې امریکایي وسلو په باب د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هم وویل دغه ټول تجهیزات او وسلې چې له امریکایانو په افغانستان کې پاتې دي د دغه هیواد د حکومت په اختیار او مالکیت کې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی د دوحې موافقې ته په اشاره سره هم روښانه کړې ده له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو اصلي دلیل د نیواک په ضد د ولس شل کلنه مبارزه ده. د امریکا په خوانی کرغړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم دا وروستیو کې ادعا کړې ده افغانستان اوس د امریکایي وسلو په تر ټولو لوی خرڅوونکي بدل شوی دی. په دوحې کې د افغانستان د حکومت د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سفیر د ازارولو په غبرګون کې ویلي دي پاکستان دی د پلمو لټولو په ځای خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی په قطر کې د افغانستان د طالبانو د حکومت سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په یو لړ څرګندونو کې وویل د طالبانو حکومت نه غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې کوم تاوان وویني. هغه د پاکستان د خارجه وزارت ته د افغان حکومت سیاست چورلیزی اقتصاد او گروهن نه لري لا کوم گاونډي هیواد سره د افغانستان اړیکې خراب شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټینګار کړی افغانستان د دغه هیواد او سیمې په ثبات کې ډیر رول لري او د دې هڅه کوي د هر هیواد داخلي امنیت د هغه هیواد له حکومت سره اړوند دی او د پلمو د لټولو په ځای دی د خپل داخلي امنیت ته متوجه شي. لانیوکی فلسطین د سیونستانو مهاجرت په اوثاره توګه زیات شوی دی. د هغو سیونستانو شمیر چې لانیوکی ټاټوبو پښې سپکوي ورځ تر بلې په اوثاره توګه په زیاتېدا دی. لا طوفان الاقصی نه څپي عملیاتو په وروسته فضا کې د سیونستي رژیم تر ټولو لویه ناکامي دا پټه مهاجرت زیاتېدا ده. یوه داسې څپه چې له دې مخکې د اقتصادي مشکلاتو سیاسي بې ثباتۍ او د فساد او ځپنې په دلیل رامنځته شوې وه په تیرو نهو میاشتو کې د مقاومتي چورلیز د سختو او دوامدارو حملو څخه د ویرې په دلیل په اوڅاره توګه زیاته شوې ده. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړی هر ورځ چې د غزې ترانګې په ضد د سیونیستي رژیم د پوځ له حملو او د سیونیستانو د جنایتونو ته د لبنان او فلسطین د مقاومتي مبارزانو د سختو او درندو ځوابونو تیریږي. د هغو سیونیستانو شمیر چې له نیواکي ټاټوبو په وتلو دي او بیرته ستنېدا ته تیار نه دي هم په زیاتېدا دی. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼې او د دغه رژیم د 12 ټلویزیوني چینل د راپورونو په اساس په 2023 کال کې اکتوبر کې د سیونیستانو د دایمي مهاجرت احصایې په 2022 کال کې په همدې مودې سره په پرتله کې کابو 3 برابره زیات شوې دي. دغه احصایې د غزې په ضد د جنگ له پیلېدا یوه میاشت وروسته ډېرې زیاتې شوې. داسې چې د 2023 کال له نومبره د 2023 کال تر نومبر پورې په مودې کې له نیواکي ټاټوبو څخه په دایمي توګه څه د پاسه 1500 سیونیستانو مهاجرت کړی دی. د سیونیستانو لخوا د اعلان شوي رسمي احصایې په اساس د هغو کسانو شمیر چې له بهره نیواکي ټاټوبو ته بیرته ګرځېدلی دي 20% کم شوی دی. داسې چې د 2023 کال له اکتوبره د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې په مودې کې کابو 8900 کسان بیرته ستانه شوي دي او دا په داسې حال کې دي چې دغه عیسایي په مخکې ورته مودې کې 1231 کسان ښودل شوي وي. د اسرائیلو زمان ورځپاڼې هم لیکلي دي د غزې په ضد د اسرائیلو د جنگ په یوازې لومړنیو شپږو میاشتو کې نیواکي ټاټوبو کابو 5,50,000 سیونیستان ورڅخه وتلی دي. او د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر ټینګار کړی که د یمن په ضد حملو دوام وکړ نو د عربستان د 2023 کال لرلید به نابود شي. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکول راپور راکړی د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ رهبر عبدالمالک بدرالدین الحوثی په یو لړ څرګندونو کې وویل د یمن په ضد عربستان د حملو د دوام په بڼه کې به د 2023 کال لرلید چې عربستان یې له کلونو راهیسې د تحقق په لټه کې دی له منځه لاړ شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. بخنه غواړو د ایران په اسلامی جمهوریت کې نوې ټاکل شوی ولسمشر ته د مجریه قوې د مشرۍ سپارل په ایران کې د قدرت د آرام او قرار منتقلې دا د بهیر یوه داسې څرګنده نښه ده چې حتی د ډیموکراسۍ د مدعي هیوادونو لپاره هم یوه بلګه حسابیږي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې له مشخص کېده لومړنۍ ورځې وروسته حکومت ځان پابند ګڼي چې د قدرت د منتقلولو د بهیر د بشپړتیا لپاره د چمتوالي په خاطر له نوي ټاکل شوي ولسمشر سره لازم ملګرتیا وکړي. په دې لړ کې د 14 حکومت هم د نوي ټاکل شوي ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان له ټیم سره د موجوده وضعیت د تشریح او د اطلاعاتو د منتقلولو لپاره نهایتا ملګرتیا ترسره کړې ده. ډاکټر پزشکیان د جولای په 15 نیټه د ولسمشر د انتخاباتو په 2 پړاو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د 9 ولسمشر په توګه وټاکل شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د 14 حکومت د ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د حکم د تایید یې او سپارلو دستورو په دستوري به د زمري یا اسد میاشتې په 1 نیټه یعنی په یکشنبه ورځې د اسلامي انقلاب د موظم لار خود پښتون سره ترسره شي. د لوړې دستوري هم د ایران د پخوانیو ولسمشرانو په څیر د تایید له دستورو وروسته د زمري د میاشتې په 9 نیټه د ایران د اسلامي شورا په ودانۍ کې ترسره شي. ډاکټر پزیشکیان د ولسمشر د تنفیذ او لوړې د دستورولو تر سره کې دا وروسته باید خپل وړاندیزی وزیران د پارلمان لاستازو څخه د اعتماد رای د اخیستلو لپاره د ایران اسلامي شورا یا پارلمان ته ورمعرفي کړي. نوې حکومت د قدرت د منتقلونکي بهیر په باب د ایران د اسلامي جمهوریت د قوانینو په اساس له دې وروسته چې د ساتندویه شورا یا شورای نگهبان په وسیله د انتخاباتو روڼتیا او شفافوالی تایید شو، د ساتندویه شورا د غړو په وسیله د ولسمشر باورلیک صادریږي. بیا د ساتندویه شورا غړي د ولسمشر باورلیک لاسلیک کوي او د رهبری د ستر مقام دفتر ته لیږي. اعتبارنامه یا باورلیک د ټاکل شوي ولسمشر لپاره د ولسمشر د انتخاباتو پر ترسره کېدا د سموالی د سند په معنا او د ټولو رایو او د هغه د رایو شمیر پکې ذکر کیږي. د ایران د اساسي قانون د 103 اصل د 9 ماده په اساس د ولسمشر د حکم د تاییدولو دستوري د خلکو پر رایو سره د ولسمشر لا ټاکل کېدا وروسته او د لوړې له دستورو مخکې ترسره کیږي، چې د ایران د اسلامي نظام د معظم لارښود یو اختیار او دنده ده. لکه څنګه چې د ولسمشر د حکم د تاییدولو دستورې په اساسي قانون کې د رهبرۍ په اختیاراتو کې دي، کوم تشریفاتي اړخ نه لري او قانونن تر هغه مهاله چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د ټاکل شوي ولسمشر حکم تنفیذ یا تایید نه کړي، هغه پر مجریه قوې هیڅ مشري نه لري. د ولسمشر د حکم تاییدول همداراز د ولسمشر په پړاو د څارونکي رول لري او له ټاکل شوي اصل څخه د ولسمشر د انحراف په بڼه کې هغه بې باوره او مشروعیت نه لرونکی ګڼل کیږي. د اساسي قانون د 103 اصل د 10 ماده په اساس د ولسمشر څنګ ته کول د رهبرۍ یو اختیار دی چې د پارلمان لخوا د مجریه قوې د مشر د سیاسي نالایکتوب ته لرای ورکولو وروسته یا د هیواد د لوړې محکمې لخوا د هغه د قضایي خلاف ورزي حکم لاسلیک شي او هغه رسمن له دغه مقامه څنګ ته کیږي. د تنفیذ یا تاییدولو له دستورو وروسته مرحله د لوړې کول دي، چې ولسمشر باید د ایران په اسلامي شورا یا پارلمان کې شتون ولري او د اساسي قانون د 101 اصل په اساس د ساتندویه شورا د غړو د قضایي قوې د مشر او د نورو حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو په شتون کې سوګند پورته کړي. ټاکل شوي ولسمشر د اساسي قانون د 101 اصل په اساس لوړه کوي چې خپل ټول صلاحیت او وړتیاوې د هغو مسؤلیتونو د ترسره کولو په لاره کې چې په غاړه یې اخیستې دي کاروي او د لوړې په پای کې د لوړې سند هم لاسلیک کوي. د ټاکل شوي ولسمشر د لوړې په دستورو کې د اسلامي شورا پر مشر او استازو سربیره ځینو داخلي او بهرنیو چارواکو مانو ته هم بلنه ورکول کیږي. د لوړې په دستورو کې یو د پام وړ موضوع په دغو دستورو کې د ګډون لپاره بهرنیو میلمنو ته بلنه ورکول دي او په همدې لړ کې د اسلامي شورا د اجرایي مرستیال علي رضا شریفي په مشرۍ او د خارجه وزارت او د ولسمشر د ماڼۍ د تشریفاتو د مدیرانو او د ټاکل شوي ولسمشر د نماینده علي نجفي پښتون سره د ولسمشر د 14 پړاو د لوړې د دستورو د ترسره کوونکي کمیشن نړیواله کمیټه هم جوړه شوې ده. د لوړې له دستورو وروسته د پارلمان د داخلي آئین نامې په اساس دوونه وخت لري څو خپل پروګرام او همدارس د خپل کابینې وزیران مجلس ته ورمعرفي کړي، چې په پارلمان کې د ترلاسه کېدا له اعلان وروسته به د وزیرانو په شتون سره تر یوې اونۍ پورې په تخصصي کمیشنونو کې وارزول شي او په نهایت کې د پارلمان لخوا کابینې ته د اعتماد رای ورکولو غونډه جوړیږي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روتسپانو ته کتنه.
ګرانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنه عزیزانو. نن ورځپانو ته د کتنې له یو تازه پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حالی از خرابیتی؟
استاسو پا خدمت کیو لمامول سرسام لمره با دا ایران دا اسلامی جمهوریت دا ورسپانو مطالب تا یوکتن وکلو اور پسی با هم دا افغانستان دا زین ورسپانو سرتگی تاسو تا ورندی کیجی www.parstoday.ir/ps زموج دا بپانی درک آو پشتو نهانیوی @yahoo.com هم زموج ایمیل از رسی لیوی لنده دمین ورس تا را گرزو استاسو خدمت
قدر من اوریدون کو زم پخپلوار سره سلام نونی که هیلی تاسته ورند کوم لکه څنګه چې زما همکاری اغل فاطمی ویله رابسو د ایران چاپ او رسپانت که هنده من ده وصلوالو ځواکون له لوري د اسرائیل د رژیم پزړه یعنی تل ابیب باندې د وی بی پیلوټ البته کې د بیرت پاکله یو مطلب خبر کړی دی تیر ورځو کې د یمن وصلوالو ځواکونو د وی بی پیلوټ البته کې په وسیله په تل ابیب کې یو ودانه هدف وګرځول چې لامل یې یو لسیونستان ته مرګ جوړه واوښته قسم په اسرائیل رژیم باندې بیرت کومه نوې خبر نه ده خو د دې بیرت خبر ځکه نړیوال رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی چې دا بی پیلوټ الوتکه له ښکاره کېدو نه بغیر د اسرائیل د رژیم د هوایي دفاع له سیسټمونو تیر سوې او تل ابیب پورې ځان رسولې ده کهان لیکي چې دا بی پیلوټ الوتکه له یمن څخه تر تل ابیب پورې 2000 کیلومتره الوت کړې خو سره له دې اسرائیلي رادارونو لخوا کشف شوې نه ده ورسپانه په دوام کې د یمن د وسلوالو ځواکونو دا ویاند یحیا سری په حواله زیاتوي چې دا بی پیلوټ الوتکه یوفا نومیږي او په رادار کې نه ښکاري نو ځکه سیونستانو ستا نیواکي ټاټوبو په زړه کې هم امنیت نه لري او دا مسله د سیونستانو د ویر او وحشت لامل سوای دی
عزیزانو اوس هم د تهران چاپ جامع جمع ورسپانو ته یو کتنه کو د غورسپانه هم د دې په بیانولو چې نور د سهونستي دوخمن زړه هم د مقاومت لبریدونو څخه پر امن پاتې نه دی لیکي چې د فلسطین د حماس غورزنګ د دې برید هرکلی کړی دی جامع جمع هم د شان د لبنان په پارلمان کې د مقاومت فراکسیون غړی حسن فضل الله هم ویلي چې دا برید و خو د سهونستي دوخمن زړه زیانمنون کې او اسرائیل رژیم د ځان د ژغورلو لپاره په غزه باندې د یرغل له بندولو ما سیوا بل چاره نه لري ورسپانه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو خپل ټاکنیز کمپاین ته په ایراني موټر کې تللی دی جامع جمع زیاتوي چې ایران وینزویلا ته موټرې صادروي او د دې هیواد خلک ایراني موټران خوښوي د غورسپانه په یو بل خبر کې بیا د شورا په اکله د تهران د جامع جمعات د خطیب سید محمد حسن ابو ترابی ویناو ته انعکاس ورکړی چې ویلي که امام حسین علیه السلام پاڅون کړی نه وای امویان په خپلو جنایتونو سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ټولې راسته راوړنې له منځه وړي وي
قدر من اوریدونکو ورسپانې ته د کتنې د خپرونې په دوام کې مارکلی کو رابسو اطلاعات ورسپانې ته دغه ورسپانه یو مطلب خپور کړی دی چې عراق د افغانستان په سرحد کې د ایراني ډریورانو د لالهاندۍ لامل سوی دا یو عنوان دی ورسپانه په دوام کې د افغانستان او ایران د سوداګریو د ګډې خونې د یو مسؤول حسین محمدیان په حواله زیاتوي چې په افغانستان بخښنه غواړم چې افغانستان له عراق څخه تیل اخیستی دی چې تیل د ایراني ټانکرانو په وسیله د افغانستان تر سرحده پورې لیږدول سوي دي خو افغانستان سرپرست حکومت د عراق د تیلو کیفیت نه دی تایید کړی او په دې خاطر 410 ایراني ډریوران افغانستان سره د ماهیروت په سرحد کې بند پاتې دي جان ورسپانه هم د افغانستان په کله یو مطلب خپور کړی دی او په امریکا کې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د ټرمپ دعوته د طالبان د سرپرست حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرو ته انعکاس ورکړی دی تیره ورځو کې ترامپ په خپلو کمپاینونو کې ویلي و چې بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په غیر مسؤلانه وتلو سره دغه هیواد کې د $80 میلیارد په ارزښت وسلې پرېښودلې دي چې دا د امریکا دی او باید راستنه سي ځکه چې طالبان یې په نورو هیوادونو خرڅوي. د روسمان له راپور سره سم د افغانستان د سرپرست حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد د ترامپ د خبرو په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو له اشغاله پاتې وسلې د افغانانو دي او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې لپاره کارول کیږي او په هیچا یې نه پلوري.
ډېرې ساتمنو اورېدونکو، اوس به راشو د افغانستان ورځپانو ته د کتنې په لور. په سر کې به د افغانستان د اشته سوپ ورځپانو ته یوه کتنه وکړو. دغه ورځپانه د افغانستان د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی بنا او ته انعکاس ورکړی چې ویلي دي د داعش ځالې له افغانستانه بهر دي او باید له منځه لاړ شي. هشته سوب لیکي چې هغه ادعا کړې چې د داعش ځالې له افغانستان څخه بهر دي او په خبرې نړۍ دي د دغه ډلې د له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړې زیاته کړې ده موږ پر نړیوالو غږ کوو چې د داعش او د هغو په څیر ورته ځالې له افغانستانه بهر دي او باید د منځه لاړ شي. متقی وایي چې په افغانستان کې د امنیتي پیښو ترهان له هېواده بهر دي او په تیرو ورځو کې د داعش څو غړو چې غوښتل یې د محرم په دستورو کې وینه وبهوي نیول شوي دي. د اشته سو په وینا نوموړي د عاشورا مراسمو ترسروی بریالۍ ګڼلې او هغې یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. ورځپانه زیاتوي چې امیر خان متقی په دې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د مذهبونو ترمنځ اختلاف نشته او په دې برخه کې د تیرو شلو کلونو هڅې هم ناکامې وې. هشته سو په دوام کې لیکي چې د متقی په څرګندونو کې نیوکې کوي او لیکي چې دا څرګندونې داسې مهال شوي چې ځینې هیوادونه بیا افغانستان د اورپکو ډلو ځاله بولي. ورځپانه وړاندې د ملګرو ملتونو د تحریمونو د ارزونې ډلې وروستی راپور ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې پاکستانی طالبان یعنی ټي ټي پي له لوی تشکیل سره په افغانستان کې دي.
قدرمن اوریدونکو، رابه سو اطلاعات روز ورځپاڼه ته د افغانستان دغه ورځپاڼه بیا د په دغه هیواد کې د کوکنارو په کښت د بندیز پایلو ته یوه کتنه کړې ده او لیکي کوکنارو پر کښت بندیز کروندګر د بدیل معیشت غوښتنه کوي. ورځپاڼه وړاندې زیاته کړې چې د دې هیواد په جنوب کې کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې چې هر کال پکښې زرګونه جریب ځمکه کوکنار کرل کېدل، خو د طالبانو بیا ځل حاکمیت سره د کوکنارو پر کښت بندیز کروندګر له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. د اطلاعات روز په وینا کروندګر وایي نور کښتونه اقتصادي اړتیاوې نسي پوره کولی او که تر راتلونکي کال پورې ورته د طالبانو سرپرست حکومت او نړیوال مؤسسات بدیله لاره پیدا نه کړي، نو یو ځل بیا به د کوکنارو کښت ته مخه کړي. ورځپانه په دوام کې د کندهار له یوه اوسېدونکي سره مرکه کړې چې ویلي موږ پروسږ کال پټ کوکنار وکرل، هغه چې طالبان را خبر شول ټول یې را مات کړل. بیرته مو دستي پر ځمکو بانجن، بینډۍ او نور ترکاري باب وکړل خو چندانې ګټه نه وکړه. د ترکاري ټول محصولات د 3 لک کالدارو نه کېږي، خو یو منتاریاک اوس په 10 لک کالداري دي. غنم هم ګټه نه کوي. د زعفرانو او انجه زحمت خو ډیر زیات دی، بل دا چې دلته هر شی شینکیږي هم نه، یوازې تاریاک شاسلات ورکوي. اطلاعات روز په دغه مطلب کې راغلی چې کندهار کې طالب چارواکي د کوکنارو د کښت او پیر او پلور پر وړاندې جدي مبارزه کوي، خو په خبره چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې بیا یو شمېر طالب چارواکو له کروندګرو سره په شراکت کوکنار کشت کړي دي. نصیب په دې اړه څه روښانه کړل، خو دا یوه ادعا وه چې د دې کس له لورې مطرح شوه.
عزیزانو، د خبرونې په دوام کې مو هرکلی کوو او باختر اژانس یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی له روسیې د ناټو ویره. امریکا له افغانستان څخه تر ماتې خوړلو وروسته بیا ځلې تېروتنه نه کوي. وړاندې مطلب کې راغلي شاوخوا 2.5 کاله کېږي چې روسیه په اوکراین کې د دغه هیواد د حکومت په وړاندې پوځي عملیات کوي او په یاد موده کې د اوکراین پراخې مځکې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي. که څه هم اوکراین د ناټو په ځانګړي ډول د امریکا پراخ ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې وروستیو کې ځینې موارد لکه اوکراین ته د روسیې دننه بریدونو کې د لویدیځ له لوري له ورکړل شویو وسلو څخه د کار اخیستلو اجازه نه ورکول او یا هم په یو ډول ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب د موضوع ځنډول هغه څه دي چې خی اوکراین ته د لویدیځ په ځانګړي توګه د امریکا په وړو کې شګه شته او دغه شګه د دې لامل شوي چې اوکراین خپلې ډېرې مځکې له لاسه ورکړي او دغه راز ډېر پوځي زیان او تلفات هم ګوري. باختر اژانس زیاتوي چې د دې ترڅنګ چې لویدیځ له کیف سره له زړه مرسته نه کوي، دغه راز د اوکراین د کمزورتیا یو بل راز د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ماسکو قوي اراده ده چې په لوړ لګښت او قوي عزم سره هر ورځ د لویدیځ له ملاتړ څخه د برخمن او اوکراینی پوځ په وړاندې جنګیږي. دا چې امریکا او لویدیځ ولې له اوکراین سره له زړه مرسته نه کوي او یا یې په ناټو سازمان کې غړیتوب په یوه یو ډول ځنډوي، دلیل یې دا دی چې امریکا په اوکراین کې د روسیې پرمختګونه منلي او نه غواړي له روسیې سره مخامخ په جګړه کې شي، ځکه واشنگتن او نور ملګري له افغانانو سره تر مخامخ کېلتیا او سختې ماتې خوړلو وروسته نور نه غواړي بیا ځلې تېروتنه وکړي. لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له لورې د فلسطین د اشغال په اړه وویل چې نه باید صهیونیستي رژیم افغانستان کې د واشنگتن ناکامه تجربه تکرار کړي او له پلانه پرته اشغال ترسره کړي. معلومیږي چې لویدیځ د افغانستان له اشغال څخه ښه تجربه نه لري او داسې ښکاري چې شاید د امریکا راتلونکي نسلونه به په افغانستان کې خپله ماتې هیره نه کړي.
قدر من اوریدونکو ورسپان ته د کتنی پروگرام په همدغه ځای کې پای ته رسیږي.
خاد او نیکمرغه ورځ به ولرئ.
درانا سرچینه
دیری صدمان آوریدون کوز مر سلامونه و نیک پرزوینه و منه عزیزانو درانا سرچینه لیوبل پروگرام سر از فاطمی لخبل مخترمم کار
صادق حسین
سر از تاسو درانا حضورتا حضر شویم. په دغه پروګرام کې د قرآن شریف د اسراء د مبارکې سورې اته اتیایم او نهه اتیایم آیتونو شان نزول تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
و گوردونکو یسرب تا در رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت پر مهال په سیمه کې د يهوديان ډلې وسیدلې. دا چې اسراب ته يهوديان کله اول هجرت کوي په اړه یې بیلابیل نظرونه نشته، خو غالب نظر دا دی چې د مدینې په شاوخوا او په حجاز کې د يهوديانو راغونډېدل په ټولنیزه توګه د رومي پاچاهانو او د واکمنانو د ظلمونو له کبله رامنځته شوي دي. د حجاز سیمې لرې والی د دې لامل شوی دی چې دوی په دې سیمه کې پناه واخلي او د مسیحي پوځیانو له ظلمونو یې خوندي وساتي. البته هغه څه چې یقیني دي دا دي چې یهودیان په دې سیمه کې د وروستي پیغمبر له ظهوره خبر وو او دا مسله د هغوی په هجرت کې بې اغېزې نه وه، خو له عربو د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له ظهوره وروسته یهودیانو دا نشو زغملی چې له بني اسرائیلو پرته بل څوک د نبوت لوړ مقام ته ورسیږي. له همدې کبله دوی د قریشو له مشرکانو او د مدینې له منافقانو سره د رسول الله مبارک او مسلمانانو په وړاندې ودرېدل.
د رسول الله مبارک عمومي روده په اسلامي آدابو او رفعت ولاړه وه. په دې اساس یهودانو هم د نورو خلکو په څیر په خپل دین او آیین کې آزاد وو او اسلام هیڅکله پر دوی ونه تپل شو، خو پیغمبر اکرم له سولې او نرمۍ سره سره د هغوی او د اسلام دین او ملت په وړاندې د یهودانو غبرګون ته له دښمنۍ او توطیې سره مل وو او ډیر وخت نه و تیر شوی چې مدینې د نوې جوړ شوي دولت لپاره یو ګواښ رامنځته شي. د یهودو خطر ډیر جدي و، ځکه چې له پیغمبر اکرم سره د هغوی دښمني په بشپړه توګه قصدي او عالمانه و. دوی پوهېدل چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خدای رسول دی او د هغه پیغمبر دی چې په تورات کې وعده ورکړ شوی ده، خو د دوی تکبر او ستم د دې لامل شو چې د رسول الله مبارک پیغام ونه مني او د اسلام او مسلمانانو پر ضد وګرځي.
اوریدونکو، د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلام او د اسلام له دین سره د یهودیانو دښمنی د مشرکانو له دښمنی او کینې سره توپیر درلود. زیاتره مشرکان ساده او جاهل خلکو او له رسول الله مبارک سره د هغوی دښمنی د ناپوهه لقبله و، خو یهودیانو په خپل لرغونی او ژور مذهب لید او کلتور سره ځانونه د خدای خاص دوستان د توحید معیار کوونکی او په دنیا کې د کتابونو او د پیغامونو لومړني مالکان ګڼل، او دې کار د هغوی کوپور او سرکشۍ نور هم زیات کړه. مدینې ته د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم له هجرت وروسته یهودیانو له هغه حضرت سره څو تړونونه لاسلیک کړل، خو هیڅکله خپل تړونونه ونه ستل او د رسول الله مبارک او مسلمانانو له زورولو ډډه ونه کړه. دوی په اسلام او مسلمانانو د برید لپاره له ډیرو چلونو او مکر څخه کار واخیست. یهودیانو له مدینې بهر د مشرکانو هڅول او پیاوړي کول، او په مدینې کې د ننه له منافقینو سره په غیر مستقیم ډول د اسلامي حکومت مخالفت کوه. د هغو جنګونو شمیر چې یهودیانو د اسلام د ماتولو لپاره په لاره اچولی وو او د قرآن کریم ګڼ شمېر آیتونه چې د هغوی په اړه نازل شوي دي په دې برخه کې د هغوی د سترو هڅو څرګندونه کوي. د یهودو او مسلمانانو ترمیان د دښمنۍ کچه دومره وه چې قرآن کریم د اسلام د دښمنانو په لومړ کې لومړی د هغوی نومونه یاد کړي دي. د قرآن کریم د مائده سورې 23 آیت په دې خبره تاکید کوي او فرمایي: مسلمان له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی په دښمنۍ کې تر ټولو ستر کسان له یهودیانو او مشرکانو دي.
د رسول الله مبارک د بعثت په پاړاو کې یهودیانو د مدینې په ټولنه کې یو مهم عنصر ګڼل کېدل. له همدې امله یې مدینې ته د هجرت له پیل څخه د اسلام سپېڅلي دین ته د دې خلکو د جذبولو لپاره خپلې ټولې هڅې وکړې. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پیل کې د دوی د زړونو د جذب او جلب او ګټلو هڅه وکړه، او هغوی په دینی اصولو کې مشترکات او موافقه ته وبلل. بیا یې په دلیل او برهان سره د خدای ژمنې ته وبلل. په دې اړه یې د تورات په څیر د کتابونو له نصوص دلایل راوړل تر څو هغوی ته د حق لاره وښیي. خو د اسلام ګران قدره پیغمبر بلنه دغو متعصبو خلکو ته چې ځانونه یې تر ټولو غوره نسل ګڼل ډیره ګټوره نه وه، او یوازې یو څو تنو یې اسلام قبول کړ. په زړه پورې خبره دا ده چې د یهودیانو سخت دریزی او زید تر دې حد و چې د جبرائیل په څیر له نږدې فرشتې سره دښمني درلوده. یوه ورځ ابن سوریا یو یهودی عالم د یهودو له یوې ډلې سره رسول الله مبارک خدمت ته ورغی او له هغه څخه مختلفې پوښتنې وکړې. رسول الله مبارک دغو ټولو پوښتنو ته کلک او متین ځوابونه ورکړل. په پای کې ابن سوریا وویل: د خپل رب په اړه راته ووایه چې څنګه دی؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته د توحید سورت تلاوت کرد. په دې وخت کې ابن سوریا وویل: ته رښتیا وایې ای محمد، اوس یوه بله پوښتنه پاتې ده، که ځواب یې دې راکړ زه به پر تا ایمان راوړم او د ستا د دین پیروي به وکړم. راته ووایه چې کومه پرشته تا ته د خدای له لورې وای راوړي. حضرت وفرمایل: جبرائیل. ابن سوریا وویل: جبرائیل علیه السلام په ملایکو کې د یهودانو دښمن دی، دا د وژنې سختۍ او جګړې په امر سره نازل کیږي. زموږ فرشته میکائیل دی چې د خوښۍ او راحتۍ فرمان سره راکښته کیږي. که هغه فرشته چې تاسو ته یې پیغام راوړی میکائیل وای، نو موږ به په تا باندې ایمان راوړی وای، ځکه چې میکائیل زموږ سلطنت پیاوړی کوي خو جبرائیل ویجاړوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، د وخت په تیریدا سره د قرآن کریم د ډیرو آیتونو په نازلیدا سره چې د یهودیانو د خودغرضۍ او متکبرانه روحیې په غندلو سره یې نه یوازې خپل مخالفت کم نه کړ، بلکې د هجرت په دویم کال خپل مخالفت نور هم پسې زیات کړ. د یهودو کفر د مسلمانانو قبله له بیت المقدس څخه د کعبې په لور بدله شوه. هغو کسانو چې د تاریخ په اوږدو کې تل ځانونه جلا او غوره ګڼل او تل یې دا فکر کړی دی چې د خدای خاص بندګان دي، د قبلې بدلول یې د خپل دین تر ټولو لوی سپکوی او بې پروایي وګڼله. له همدې کبله د یهودي مشرانو او علماو یوه ډله د سلام بن مشکم په مشرۍ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلله او ویې ویل: ستا د دین منل زموږ لپاره ګران دي، مونږ ګورو چې ټولې لارې زموږ لپاره تړلې دي او زموږ لپاره هیڅ امید پاتې نه دی چې له تاسو پیروي وکړو. تاسو زموږ له قبلې مخ اړولی دی او هغه مو بدله کړې ده، او دا بې احترامي هیڅکله د منلو وړ نه ده. مونږ څرنګه کولی شو چې قرآن ومنو چې بڼه یې له تورات سره توپیر لري او محتوا یې زموږ له کتاب سره مخالفه ده؟ تاسو باید له اسمان څخه یو کتاب راوړئ چې مونږ یې ومنو او تایید یې کړو. په دې وخت کې د قرآن کریم د سارا سورې اتات یم او نهات یم آیتونه نازل شول، او له دغو درغوجنو څخه یې وغوښتل چې د قرآن په شان یو کتاب راوړي که رښتیا وي. لوی څښتن په دې آیتونو کې فرمایلی دي: انسانانو او پیریانو ته ووایه چې که ټول په ګډه هڅه وکړي چې د دې کتاب په شان کتاب راوړي، نو نه شي کولی. که چیرې په دغه کار کې د یو بل ملګرتیا وکړي او په تحقیق سره په دې قرآن کې مو د خلکو لپاره هر ډول راز او مثالونه راوړل، خو زیاتره خلکو له حق څخه انکار وکړ.
عزیزانو، د قران کریم د اسراء د مبارکې سورې اته اتیایم آیت په پوره وضاحت سره د نړۍ ټولو وړو او لویو عرب او عجم پوهانو، فیلسوفانو، ادیبانو، تاریخ پوهانو، لویانو او له استثناء پرته ټولو ته له قرآن سره د مقابلې بلنه ورکوي. که تاسو فکر کوئ چې قرآن د خدای کلام نه دی او د انسان د مزغو جوړ شوی، نو هغه پشان راوړی او کله چې د ټولو له هڅو وروسته به یې وسه شوی، دا تر ټولو بهترین ثبوت دی چې قرآن مجید یوه معجزه ده. بیا به په بل آیت کې د دوی د مخ اړولو اصلي لامل زیدیت یادوي، نه دا چې دوی ته کوم دلیل او حجت نوي راغلی.
د تهران رادیو ډیرو عزتمن اوردونکو، زمون د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېده. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
المانزني اي چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په وره کې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینی وینم ورتی شوي دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم داناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم داناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے. ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمینا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا. مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tauba aya ya 28 hadi ya 29.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.